الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل و بخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د سه شنبې ورځ 1400 لمریز کال د غوی د میاشتې 16 او د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې 8 او د 2015 زیږدیز کال د می د میاشتې 16 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. سو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمولو سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم پاکستان ته د عراقچي د سفر اهمیت څه دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله ده هر کل راشه د پرون ورځې پروګرام واورئ. او په پای کې به هم د ویاړمنې میرمنې پروګرام تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران له لوري د هند او پاکستان ترمنځ د سولې منځګړیتوب. له بندیزونو سره سره د ایران اقتصاد تیر کال شاوخوا 3% وده کړې. د نړۍ په کچه په افغانستان کې د میندو د مړینې لوړه کچه. او غزې کې د لوږې له امله د مړینې له ګواښ سره د نږدې 4000 ماشومانو مخ کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي زموږ لپاره د امریکا د مذاکراتي ټیم رسمي دریز مهم دی او دا چې څه ډول په خپلو کې د معقولو دریزونو غوره کولو لپاره د همغږۍ رامنځته کړي د دوی پورې اړه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې پاکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی سفر ته په اشاره سره وویل ایران له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د دوامدار او نږدې سلا مشورو په چوکاټ کې دی. بقایی زیاته کړه سیمه ییزې مسئلې په ځانګړې توګه هغه مسایل چې اشغال شوي فلسطین، لبنان، سوریه پورې اړه لري او هغه مسئلې چې موږ په لویدیځه آسیا کې ورسره مخ یو له خپل سیل سره د عراقچي د خبرو اترو په اجنډا کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه د عراقچي د هند سفر ته په اشارې سره زیاته کړه هند ته د عراقچي سفر به د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د ګډون لپاره پیلن شي او په څو ورځو کې به ترسره شي. د عراق چې سفر پاکستان ته د دوشنبې په ورځ پای ته رسیږي او ټاکل شوی ده چې هغه به د پنجشنبې په ورځ هند ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند آذربایجان جمهوریت ته د نتنیاهو د سفر لغوه کېدو ته په اشارې سره وویل هر هیواد ته د صهیونیستي چارواکو سفر یقینا نامناسب او نامبارک دی. دا رژیم د فلسطین پر وړاندې د ډېر جدي جنایتونو د ترسره کولو له امله غندل شوی دی او د نړۍ ټول خلک د دې جرمونو له امله غمجن دي. موږ هم رسنۍ تعقیب کړي او ډاډه یو چې ټول هیوادونه به د دې په اړه محتاط وي چې د کوم چارواکي کوربتوب وکړي. ټولو نړۍ باید په دې برخه کې په ګډ عمل وکړي او د جرمونو د عادي کېدو مخه ونیسي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي شورا څېړنیز مرکز اعلان وکړ چې تیر کال یعنی 1403 کال د ایران د اسلامي جمهوریت اقتصادي وده شاوخوا 3% وه. د ایران د اسلامي شورا څېړنیز مرکز د دوشنبې په ورځ د ایران د اقتصادي ودې د وروستي حالت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې مرکز د محاسبې پر بنسټ د ایران اسلامي جمهوریت اقتصادي وده په 1403 کال کې د 1402 کال په پرتله 8.2% او له تیلو پرته وده 2.5% اټکل شوې ده. د دې راپور له مخې د ایران اقتصادي وده د 1403 کال د کب په میاشت کې د تیر کال د ورته میاشتې په پرتله 3.6% او له تیلو پرته اقتصادي وده 4.2% اټکل شوې ده. د دې مرکز اټکلونه همدارنګه ښیي چې د 1403 کال په سلوغي میاشت کې د تیر کال د ورته میاشتې په پرتله د کرنې سکتور اضافه ارزښت 4.6% وده ثبت کړې، د صنعت او کانونو ډلې 3.1% وده کړې او د خدماتو ډلې 15.1% وده کړې. د ایران د پارلمان د څېړنیز مرکز د اټکلونو د پایلو له مخې د ایران ناخالص کورنی تولید د 1403 کال په سلوغي میاشت کې له تیلو سره 3.6% او له تیلو پرته 4.2% وده کړې ده. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې هیواد یې چمتو دی له افغانستان سره د تاریخي آثارو د ساتنې او رغونې برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت د هنر او فرهنګ معین مولوی عتیق الله عزیزی په کابل کې د ایران سفارت د فرهنګي اتشې له کتابتون، هنري خونو او تالارونو څخه لیدنه وکړه. یاد وزارت لیکلی عزیزی د نوموړي مرکز کتابتون مجهز او د بیلابیلو علومو فنونو د مطالعې زیرمه وګڼله او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول مرکزونه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او ژورو مناسباتو د پراختیا په برخه کې مهم رول ولوبوي. خبر پاڼه کې راغلی همداراز د ایران د کلتوري چارو مسؤول دکتور روح الله حسینی د هنر او فرهنګ معین له دغې لیدنې څخه خوښي څرګنده کړه. د ایران د فرهنګي مرکز څخه لیدنه د ګډو کلتوري او تاریخي مشترکاتو د پاللو څرګند مثال وبله او ژمنه یې وکړه چې د طالبانو د رغنده فرهنګي تګلارې په رڼا کې به کار کوي او د افغانستان د خلکو په خدمت کې به وي. نوموړې زیاته کړې د تاریخي آثارو د ساتنې، رغونې او د شعر او هنر په برخه کې له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت د می پر 15 د قبیلو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دا هیواد په نړۍ کې د میندو د مړینې لوړه کچه لري. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت د دوشنبې د غوی په 15 په یوه بیانیه کې لیکلي چې د میرمنو لپاره د روغتیایي زده کړو په ځانګړې توګه د قابلګۍ په برخه کې د بندیز لرې کول د میندو د ژوند ژغورلو لپاره حیاتي او بیړنی ګام دی. نوموړي سفارت ټینګار کړی چې په روغتیایي برخه کې د ښځو زده کړې د میندو د مړینې په کمولو او کورنیو د سلامتیا لپاره اړینې دي. په بیان کې راغلی د قابلو پر نړیوالې ورځې دا یوه قوي یادونه ده چې په روغتیایي په ځانګړې توګه د قابلې په برخه کې د میرمنو زده کړې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د ژوند لپاره اړینې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د دې ورځې په مناسبت د افغان قابلو ژمنتیا ستایلې ده. نوموړي بنسټ ویلي چې د افغان قابلو پیاوړتیا د انسانانو ژوند ژغوري. د غزه چارواکي وایي چې غزه کې له 15 کم عمره څخه باندې 3500 ماشومان د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخ دي. په داسې حال کې چې 1000 نور ماشومان بیا بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. الجزیرې د غزې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د غزې له سیستماتیکي محاصرې سره نږدې 290,000 ماشومان د شدید خورسوکۍ له امله د تدریجي مړینې له ګواښ سره مخ دي او همدارز 1.1 میلیون ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي توکو ته اړ دي. د غزې د حکومت د رسنیو دفتر یو وار بیا پر دې جګړې د نړۍ چوپتیا د نړیوالې ټولنې شرمونکې چوپتیا بللې او ویلي دي د اسرایل وشغرګل رژیم له ملکي وګړو څخه د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي او نړیوالې ټولنې هیڅ ځواب نه لري. د راپورونو له مخې چې پر غزې د اسرایلي رژیم د هوایي بریدونو له بیا پیل راهیسې لږ تر لږه 50 فلسطینیان د لوږې له امله په شهادت رسیدلی. بلخوا مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې سیمې ته د خوړو او درملو په جریان کې چټک مخ دغه خار له پراخې قحطۍ سره مخ کړی دی. د روسیې ولسمشر په یو مرکه کې له اوکراین سره پخلاینه حتمي ګڼلې او ویلي دا یوازې د وخت خبره ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له روسیې خبریال سره په یو مرکه کې ویلي چې روسیې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو پر مهال اټومي وسلې کارولو ته اړتیا نه درلوده. هغه زیاته کړې چې روسیې له کیف سره د جګړې پر مهال د اټومي وسلو کارولو ته اړتیا نه درلوده او هیله لرو چې په راتلونکي کې به هم داسې اړتیا رامنځته نه شي. پوتین ټینګار کړی چې حتی له اټومي وسلو پرته روسیه د ځانګړو عملیاتو بشپړولو لپاره کافي ځواکونه او سرچینې په واک کې لري. او وروسته خبر همدا چې د ایران د تنکی ځوانانو د آزادو او فرنګي غږنیونې ټیمونو د ترکیې د بریا کپ د نړیوالو غږنیونې سیالیو د اتلولۍ لقب ګټلی. د ترکیې د بریا کپ نړیوالې غږنیونې سیالۍ د غویي میاشتې له 12 څخه تر 14 پورې د ترکیې په انتالیا ښار کې ترسره شوې دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت حق.
سیاسي تبصره.
دوستان تاسو راوبلو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخه ته چې موضوع یې د پاکستان ته د عراقچی د سفر اهمیت څه دی. د ایران اسلامي جمهوریت بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او همدارنګه د سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په اړه د نظرونو تبادلې په موخه له پاکستان چارواکو سره د لیدنی او مشورو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. په این براعظم کې اوسنی وضعیت او د تاوتریخوالي کمولو کې د مرستې لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د چمتووالي اعلان ته په پام سره پاکستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر اوسنی سفر ځانګړی اهمیت لري. دا د ایران د 14 حکومت د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته دویم سفر دی. عراقچی تیر کال هم له لوړ پوړو پاکستان چارواکو سره د لیدنې په موخه اسلام آباد ته سفر کړی و. عراقچی اسلام آباد ته په رسیدو سره پاکستان ته د خپل سفر د اهداف په اړه وویل، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا مهمې دي، لکه څنګه چې د هند په ګډون د سیمې له نورو هیوادونو سره د ایران اړیکې هم مهمې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ د سیمې وضعیت د ایران لپاره خورا مهم دی او د تاوتریخوالي کمولو باندې د ټینګار ترڅنګ له ټولو خواوو څخه غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. عراقچی له څرګنده کړه چې د ایران او پاکستان ترمنځ همکاري به ښې بهیر او لارې ته راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامه کې اعلان وکړ چې ایران او پاکستان نږدې دوه اړخیزې اړیکې لري چې دا په ګډ تاریخ، کلتور او مذهب کې ریښې هم لري. تمه کېږي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر سفر به موجوده اړیکې نورې هم پیاوړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به همکاري زیاته کړي. په دې بیانیه کې په دوام سره راغلي چې په لوړه کچه دا سفر د پاکستان او ایران د ورور ملت ترمنځ د ژورو او قوي اړیکو ښودنه کوي. په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر رضا میر مقدم د دوړو یوادونو د چارواکو ترمنځ د دوامدار مشورو او غونډو او د سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په اړه د نظرونو تبادلې اهمیت ته په اشاره سره وویل، ختیز ګاونډي ته د عراقچی سفر د تهران او اسلام آباد ترمنځ د دوامدار همکارۍ لپاره د لارې نقشې جوړولو کې یو مهم ګام دی. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو هم اسلام آباد ته د عراقچی د سفر د احمد پاړه ویل، موږ په دې حساس وخت کې اسلام آباد ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر خورا مهم ګڼو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل او اجماع د پیاوړتیا لپاره د خپل مهم ګاونډي ایران له هڅو ستاینه کوو. په تهران کې د پاکستان سفیر د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ له کړکېچ وروسته د ایران او پاکستان د مشرانو همدارنګه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د وروستیو مشورو ته په اشاره سره زیاته کړه، پاکستان له زغم څخه د کار اخیستو تر څنګ په هند کې د وروستي برید په اړه د شفاف او بېطرفه تحقیقاتو لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې وروستیو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ اړیکې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري کچې کې پراخی شوی دی د سیاسی تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پرله پسې نشریږي چې تاسو به د تاسو په خپل لیکونو غږیزو پیغامونو باندې مشتمل ده. پرون ورځې هر کله راشه پروګرام واورئ او په پای کې به هم د ویرمنې میرمنې پروګرام تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پایته ورسیږي. دوستان اوس موږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/ps چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، فلسطین، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شي. همدارنګه دا چې تل زموږ سره ملتیا کوئ ډېره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه، ښه شپې غواړو. انشاءالله چې ښه وختونه ولرئ. الله پامان.
کلا
راشا
سحر شی او غرمشی بیا ما خام شی غلی غلی بس دارنګ یارانو جون تمام شی غلی غلی د تهران رادیو د هر کلا راشه د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. دوستانو په نننی هر کله راشه کې زه عبدالمجید دورانی او زما محترم ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې یو.
ډېره مننه مجید صاحب. زه هم ګرانو مینوالو ته له مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او له هر څه مخکې په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره ورته د هر کله راشه د واتساپ د ګروپ شمیره اعلانوم.
ډېره ښه ده.
نو ملګری دې ځان سره ویلي کې 00 91 1 4 4 5 3 5.
ښه، ډېر ښه.
همداشان pashto@yahoo.com مو هم ایمیل ادرس دی او iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps دا مو هم ویب سایټونه دي چې دلته په دې ویب سایټونو کې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او نور کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای شي. نو ګرانو مینوال ته دلته کدي خوشی یو وړه شان د مور
بالکل
بیا د مور وخت دوام
بیا براشو. هر کله راشه د ګلبن خایسته ګلانو یو ځل بیا درته هر کله وایو د ساسو لخوار رسیدلې لیکنې راخلو. عابدی صاحب محترم ګل احمد ستانګزی ورور را لیکلی دی، وای بشکا المنستر ټولو غره ملګری دی، له دنیا څخه تر قبر پورې، له قبر نه تر محشر پورې او له محشر څخه تر جنت پورې.
بشکا چې امداسي دا او په حدیثونو کې مهم کدی پامی مشتاسو لوست دی چې په عملو کې په تورو ټولو مخکې د لمانځه پښتنه وسی. نو متعال خدای دی موږ او تاسو ته په صحیح طریقې د لمانځ کولو توفیق را په نصیب
کړي
او د ګران ستانګزی صاحب څخه هم یو نړۍ مننه کو. ګوره مجید صاحب، له شایسته کابل مو یو پخوانی ملګری او تکړه شاعر زکه دی ویل څوک ده
نو کوچای صاحب نو بغیر خو بل څوک نه
کوچای صاحب د مزدورانو یا کارګرانو البته مزدوران نه مراد هم دغه کارګران دي چې روزانه
مونږ ورتال ته زمونږ سیمه کې ورته مزدور وای کنه
دروځي په مناسبت یو خپل یو شایسته نظم را سوال دی چې موانی دی از ما فکر
اها
نو وای ما په زرګونو مکتبونه او لیسې جوړ کړی د دولسته پاره
ها
چې بیا دغه مکتبو او لیسو کال کې زرګونه ډاکټران او پوهان انجینران جوړول چې په هر انسان د درد دوا وو هم د دې وزګار ولسته پاره
ها
یو د ولس زره
کارخانه
جوړ
کړې ډېر ښه
پکښې لکونو خلک کار کولو او معدنیات چې د ملک هر ګوټ کې وو په هغې سملاسي ما کار شروع
کړ او د ټیټ پوړو
حکومتي چارواکو میاشتنی معاش می څلور چنده لوړ کړ
یاره دا خو چې لوړ کې ډیر خکار بو
هواد می سیال کړو د سیالانو سره
او
یو ناڅاپه بادار ژغ را وکړو چې ورشه هغه خښت دل تراوه ته مزدوری کړې که سوچونه کوي نو دا زما بادشاهي رنگ سو د ده دا هم په ما پیرزو نشي چې زه په خپل فکر کې بادشاه
یاره ډیر معنادار نظم راستول دی غنمرنګ کوچی صاحب په قلم مو برکت شه او بیا به دې هم د داسې خو شعرونو په تمه یو عبیدی صاحب که دې خوښه یو دمه به وکړو که نه که څنګه بیا د عبدالوهاب غیرت صاحب شعر را سره دی دا غواړم دام د دغه مناسبت باندې دی نو یو دمه به وکړو بیا به راشو د خیره ګرانو دوستانو دوباره درته هر کلی وایو او دا دی د می د اولې نیټې یعنی د کارګر یا مزدور د ورځې په حکله د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلې شعرونه در سره شریکوو غیرت صاحب وایي ته که خان یې زه مزدور یم مجبور یم ستا انګړ کې به ضرور یم مجبور یم او ما ګټلې خو مې راکړه چې پرې روغ شم حال می وګوره رنزور یم مجبور یم لا ترسو به د افتاب شغلو کې سوزم لا ترسو به داسې سور یم مجبور یم او هر خواه په دیوال یم نقش کړی هر خوا لره انزور یم مجبور یم او نه پرې وایم نه خورم داسې وخش پنده خوله لکه انبور یم مجبور یم او سپین ویل را سره بد ښکاري چې وایم سپین ویلو له منصور یما مجبور یم او یم وهاب غیرت غربت لری ساتلی گنه ډیرو ته منظور یما مجبور یم
موږ ته هم منظور یې عبدالوهاب غیرت صاحب ستاسو څخه نړۍ نړۍ مننه کوو او په قلم مو برکت بیا به هم په خپلو ښایسته شعرونو او غزلونو سره هر کله راشته انشاءالله ښکلا
ورکړي
شاه مجید صاحب زموږ یو بل ګران اورېدونکی عزتالله شمشاد ورور خپل یو په زړه پورې غزل د خپرېدو لپاره راستولی دی
ډېر ښه کار یې کړی
نو اول خو ورته کورودانۍ وایو او که ستا خوښه یې د شمشاد صاحب د غزل به په ګران
اورېدونکو باندې واورو
وایي نیت یې وو که د ثواب را سره کښېنه راسه لیریکه عذاب
راسره کښېنه کنه
زه به خپل د زړه د درد خبرې وایم ته یې شماره په حساب راسره
کښېنه
که ته وغواړې ممکنه ده چې راسې از ما په ژوند کې انقلاب وای که ته وغواړې ممکنه ده چې راسي زما په ژوند کې انقلاب راسره
کښېنه
فلسفه د محبت در باندې اورم هر یو فصل باب په باب راسره کښېنه څو پوښتنې او خبرې راسره دي را سره کړه جواب را سره
کینه کنه
د شمشاد څخه دی ودی اړولې
ولې
دا وس مخ دی ک ګلاب را
سره کینه نو دا د ګلاب په شان خایسته مخ را تخکاری شمشاد سی به او بالکل بدر سره کینی نو لیوی د می ورسته بدر سره کینی د خیره
دوباره مو هر کلی کو دوستانو غزلونه او شعرونه خو مو واورېده او وس په ځینې نورې لیکنې هم راواخلو
او بالکل راواخله
قدرمن اجر الدین صاحب ډیر په زړه پورې لیکنه راستولې ده وایي چې ښه ژوند دا اصول غواړي
کوم اصول غواړي
البته دا اصول عربي هم ورسره لیکلي دي لومړی وایي ادخلو فی سلم کافه
او
که اشتباه نه وایم وای په اسلام کې پرا او ټول داخل
داخل شه خیر دی عربي مو وایته
سمت
او کنه چې وخت
دا دوه می بشو پرز دا او
نه خیر دی زلم او استاد دی
دوه هم دا چې وای زلم او زیات تای مو کوه
مکوه
دریم دا چې وای مگر ز ما کرځي پزمکه کې فساد کوون کوي
او
یعنی پزمکه کې فساد مکوه
مکوه بالکل
او څلرم بیا وای حق د باطل سره مګډ وټ کوي او پنځم بیا وای بل علم خبره
مکو
البته ګور ما جد سب د څلرم کې چې وای حق د باطل سره مګډ وټ کوي هغه عربي دی وای ولا تلبس الحق بالباطل وای باطل ته د حق لباس یعنی جامع مور کوي پنځم وای بل عمل خبره مکو شپږم بیا پزمکه کې پتا کبر سره مګر څه او خلکو ته توندی تندی مګونج کوه
خا
اتم بیا وای مؤمنانو سره نرمی کوه نه هم بیا وای خپل आवाज همیشه اکشت ساته
کته ساته ډیر خو
لسم بیا په مزل کول کی میان روي کوه
او ډیر
منه نه منډه وا او نه کرا کرا
نه ډیر رو روزه
یو لسم کی بیا وای لجاهل خلکو مخ اړوه دو لسم معافی کوه امر پنه کی کوا
ډیرلا
دریم دفاع په شایسته طریقې بخښنه غوړ جلسم دفاع په شایسته طریقې سره کوا او څوار لسم دین ته خلق په حکمت سره او ورسته دا چې وای صدقه په zarar او زباتنه یعنی مننت سره ما بربادوا
ډیر کول خبرې دی او د قران پاک مقدس آیتونه دي نو یقیناً چې ور باندې عمل کول د دنیا او آخرت دواړو کامیابی او نیکمرغي په ځان پسې لري د پروګرام د وخت د کمی په وجه مو د دغه لیکنې څه برخه راتلونکو خبرونه ته پریښودله نو د محترم اجر الدین صاحب هم مننه کو او الله تعالی دې اجر ورکړي عبیدی صاحب ډاکټر زبیح الله اقبال صاحب هم ډیره په زړه پورې لیکنه راړلې کړې ده نو له غږیزو پیغامونو مخکې له ملګرو سره شریکول غواړم وای د څراغ له کتابه د اسد الله غزنفر یو ژوره خبره لیکي په تیرو سلو کلونو کې مونږ ونتوانیدو چې د نو غوښتنو او پخوانیو ارزښتونو ترمنځ رښتینی توازن یعنی انډول رامنځته کړو ځکه هغو زیاترو کسانو چې د نو فکرونو مدافعین بلل کېدل له دغو فکرونو یې یوازې د خپل ځان او خپل اولادونو لپاره ګټه اخیستې ده خپل اولادونه ښوونځیو او پوهنتونونو ته لیږلي خو د نورو اولادونو لپاره دغه دروازه نه ده خلاصه کړې حتی داسې مشران هم پیژنو چې خپلې لوڼې یې لویدیځو پوهنتونونو ته لیږلي خو په خپلو مریدانو یې د تعلیم لاره بنده کړې ده
نو پرشتیا او حق خبره کې هیڅ د شک ځای نه وي ل ډاکټر صاحب اقبال څخه ډیر مننه کوو همدلته یو لنډ شان موسیقي اورو او بیا براسو ژغیزو پیغامونه ته Thank you.
دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو، او د خایسته تخبه سیمې د تکړه عوامي شاعر ګلشنغری صاحب راستولې شعرونه خپل د دوی په آواز وورو. البته یادونه کوو چې ګلشنغری صاحب هغه ورځ ګیلم کړی و وایي زما شعرونه نه خپروي، البته مونږ خپره کړي خو هغوی هغه پروګرام لکه چې نو اوریدلی. نو دا دی نن دا بل شعر هم در سره واورې.
گیڑے د زلفو چې دې پروت وي د سینې د پاسا، لکه قابس چې وي قمار د خزانې د پاسا. گیڑے د زلفو تا د لبانو په گذر متن د باطن شای، ستا د لبانو گدر متند مات نشوائے، را ترقیب شستا پی زوان دا دی چینے دا پاسا، لکا قابس چی بی قامار دا خزانی دا پاسو. گیڑے دا زلپو دا نرے پوزی گست ربتا دا تور چاپ زکوی، دا نرے پوزی گسترفتا دتو چاپ سکوی، بلها مانی لری مانی دی دمانی دا پاسا، لکا قابس چیوی خامار دا خزانی دا پاسا. گیڑے دا زلپو دلت شیخان هم پجامکی گرندان رازی، دلت شیخان هم پجام کی درندان رازی، دیل پکار دے اس جماعت میں خانی دا پاسا، لکا قابس چی وی قامار دا خزانی دا پاسا. گیڑے دا زلپو اوخ پلک خلگی دا دوانو و بس منت چل دے، پلک خلگی ددوانو او بس من چل دے، منگل بدی گی چشملے د ہندوانے د پاسا، لکا قابس چی بھی قامار د خزانے د پاسو. گیڑے د زلفو او لکا خلیل ورزم بوتان چپک ٹور مات کما، لکا خلیل ورزم بوتان چپک ٹور مات کرما ہے، پل جڑے نہ جوڑ بکرم حرم د بتخانے د پاسا، پل جڑے نہ جوڑ بکرم حرم د بتخانے د پاسا، لکا قابس چوی خامار د خزانے د پاسو. گیڑے د زلفو ستا یاران کی بلا اخوندو کتا ہو نکللا ہے، ستا یار نکی بلا پندو پتا ہو نکلنا، پن نکلی بلا یاری ستا دیارانی دا پاسا، پن نکلی بلا یاری ستا دیارانی دا پاسا، لکا قابس چی بی قامار دا خزانی دا پاسو. گیڑے دا زلپو پون درنجو خال تدی حاجت نشتا پغند زنا، درنجو خال تدی حاجت نشتا پغند زنا، کی نوی سلا تور باند نگینی دا پاسا، کی نوی سلا تور باند نگینی دا پاسا، لکا قابس چی وی قامار دا خزانی دا پاسو. گیڑے د زلفو رنی رنی وکی مساسی د بنو د شکو، رنی رنی وکی مساسی د بنو د شکو، دانی پریوز لکا تسبو پریوز دانی چی د دانی د پاسا، لکا تسبو پریوز دانی چی د دانی د پاسا، او لکا قابس چی بی قامار دا خزانی دا پاسو. گیڑے دا زلپو او یا دغه ګل هش نغره دی به نوا مشره یا دغه ګل هش نغره دی به نوا مشره بلن دی ورکړه شکرانه د شکرانه د پاسا ملنګ دی ورکړه شکرانه د شکرانه د پاسا لکه قابس چې وقام د خزانه د پاسو گیڑے دزلپو گیڑے دزلپو چلی پروتوی دسینے د پاسا گیڑے دزلپو چلی پروتوی دسینے د پاسا لکه قابس چی وقامار د خزانه د پاسو گیڑے دزلپو تاسو روستاسو خادم عوام شاعر گل اشنغری
ډیره ډیره مننه گل اشنغری صاحب د داسې ښکلي شعرونو هیله ده چې د نورو ملګرو او اوریدونکو به هم انشاءالله رحمان خوښ سوی وي.
بالکل به خوښ شي.
نو د نننۍ هر کله راشه وخت هم دلته پای ته رسیږي. د ټولو محترمو اوریدونکو او همداشان د خپلو شعرونو لیکونو او پیغامونو له لارې په پروګرام کې د شاملېدونکو دوستانو څخه ډېره ډېره زیاته مننه کوو او ورڅخه د رخصت اخلو.
نو د خدای په امان.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو د ویاړمنې میرمنې په نننۍ خپرونه کې به د صنعت او د کرهنې په ډګر کې له یوې فعالې ښځې میرمن مرزیه سنوی محصل سره تاسو معرفي شو. د میرمن مرزیه سنوی محصل حیرانوونکې لاسته راوړنې کولی شي په تاسو کې هم د هلو ځلو هیله رامنځته کړي. نو وای اوري
ډیرو عزت منودونکو مونږ ټول له انسان تل د بریا په لټه کې یو، لیکن دا چې له کومې لارې بریا ځان ته ورسوو په کومه کچه بریالي شو دا هم ډیره مهمه برخه ده. له شکه پرته ټولو ته د بریا لپاره حالات یو شان ته نه وي، همداراز د خلکو د بریا کچې کې هم توپیر وي، خو تر هغه څه مخکې د ټاکل شوي هدف سموالی او د هغه د پلي کولو وړتیا مهمه ده څو هلې ځلې مو په بریا باندې بدلې شي. په ایران اسلامي جمهوریت کې ښځو په خپلو دوامداره هڅو کې بېساري بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي او په خپلو لویو لاسته راوړنو سره ایران ته یې په ټوله دنیا کې ویاړ وربخښلی هم دی. داسې یو همت چې په وسیله یې ښځو د مورولۍ او میرمنتوب د درانه مسؤلیتونو تر څنګ د لویو کارونو په ترسره کولو بریالي شوي دي او ټولنې ته مهم خدمات وړاندې کړي دي چې دا د ستاینې او قدراونې وړ خبره ده.
اوس به آغلې مرزیه سنوی محصل در معرفي کوو. هغې په 1928 لمریز کال کې پیدا شوې ده. د کیمیاوي موادو انجینیر ده او د درملیزو بوټو د محصولاتو د شرکت مدیریت کوي. همدارنګه د استعمال کوونکو له حقوقو د ملاتړ د ټولنې او د رضوي خراسان د ښځینه او سوداګرو د مرکز د مدیرانو د پلاوي غړیتوب لري او د دې ولایت د صادرونکو د اتحادیې او د ایران د درملیزو بوټو د درملو د تولیدونکو د ټولنې غړي هم ده. د نما سوا د هیواد د غوره روزګار رامسته کوونکې د صنعت په ډګر کې د کال د غوره میرمنې او د رزبی خراسان د کرهنیز جهاد د وتلي څیرې په توګه ټاکل کېده. د میرمن سنوی محصل د نورو افتخاراتو څخه بلل کېږي. هغه وایي چې ټول ژوند یې په بوټو کې تیر کړي او د درملیزو بوټو په کارولو سره ځان له زیاتو مرضونو نه ژغورلې ده. هغه څه چې په اغلې سنوی محصل کې د درملیزو بوټو سره ګروهنه رامنځته کړه د هغوی کور او کلي وه، ځکه چې پکې زیاتې ونې د اوبو ویالې او ډول ډول سبزیانې موجودې وې. اغلې محصل په داسې یو چاپېریال کې لویه شوې وه. هغې وتوانېده چې درملیزو بوټو څخه ډول ډول محصولاتو تولید کړي او په دې زمینه کې زیاتې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي.
ډېرو قدرمنو اوریدونکو، د هر یوې نوې نظریې د بریالیتوب لپاره ډول ډول لارې چارې موجودې دي. هم نومره بس دی چې خپل په شاوخوا باندې تمرکز وکړو او موجوده فرصتونه وپیژندو. خو فرصتونه همیشه روښانه او څرګند نه دي. کله ناکله فرصتونه د ستونزو، سختیو، ناکامیو او بدبختیو په چوکاټ کې ځانونه راڅرګندوي. خو په خپل ژوند باندې په تمرکز سره کولی شو له خپلې خوښې سره سم کاري فرصتونه پیدا کړو او له هغوی څخه د ودې او بریا په لړ کې کار واخلو. د ایران میرمنه مرزیا سنوی محصل له دې مخکې چې لاسته راوړنې ترلاسه کړي او خپل شرکت پرانیزي، کلونه کلونه یې زیار ګللی او تجربې ترلاسه کړي دي او د همدغو تجربو په کارولو سره خپلې نظریې پلي کړي او بالاخره یې خپل محصولات تولید کړي هم دي. هغه په دې اړه وایي، ما سره پیسې نه وې، لیکن د قدرت احساس مې درلود. زما قدرت زما تجربه او پوهه وه. طبیعت سره زما مینه له ماشومتوبه به ما سره وه. د خراسان په یوې جنوبي ولسوالۍ کې د پیدا شوې یم. په داسې یو کور کې لویه شوې یم چې ونې او د اوبو ویاله پکې وه. پلار مې ډاکټر و او تل یې کوشش کوه چې د خپلو ناروغانو علاج په درملیزو بوټو سره وکړي. له ماشومتوبه مې له طبیعت او درملیزو بوټو سره مینه لرله. د کیمیا په رشته کې مې لیسانس ترلاسه کړ. له طبیعت سره د مینې په چوکاټ کې مې د درملیزو بوټو په واسطه د درملو تولید ته مخه کړه. دغه تجربه به نه کې میرمنې په مختلفو کارخانو کې د کار ترڅنګ 15 کاله روزانیز او ښوونیز فعالیتونه هم ترسره کړي دي. خو له 15 کلونو وروسته یې په رضوی خراسان کې خپل شرکت رامنځته کړ او ورو ورو یې خپلې نظریې پلي کړې، تر دې چې اوس د درملیزو بوټو په زمینې کې له خورا بریالۍ او پرمختللي تولیدونکو شرکتونو په ټولګي کې راځي.
قدرمن اوریدونکو، اغلی محصل د خپل کاری فعالیتونو د پیلیدو په حق له داسې وایي. په 1918 مریز کال کې مې په یوه کارخانه کې چې له بوټو یې خوراکي اسانسونه تولیدول په کار باندې لګیا شوم. په دې زمینه کې مې پوهه ډیره کمه وه، خو په تهران او مشهد کې له پوهنتونونو او ازمایښت ځایونو سره او همدارنګه په بهر کې له لابراتوارونو او په تهران کې د صنعت د څېړنتون سره د اړیکو له لارې د سانسونو په اکله مې پوره معلومات ترلاسه کړه. لومړی مې خپل کال له دریو کارګرانو سره چې دوی تنیې زما خپلې لونې وې پیل کړ. خو ورو ورو مې زیات کار شو او د کارګرو شمېر مې 10 کسانو ته ورسېده. بیا مې لویه کارخانه رامنځته کړه. که څه هم له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوم، لیکن ناهیلي نه شوم او خپلې هڅې مې جاري وساتله. میرمنو ته ستونزې زیاتې دي، لیکن سختۍ مو وګاللې او ستومانه نه شولو. زه د ښځو په وړتیا باور لرم. په دې خاطر زموږ په کارخانه کې اکثره مسلکي کارکوونکي ښځې دي. من جمله زما دوې لونې، زما لونې هم وده وکړل. اوس یوه د کمرشیال یا بازار موندنې مدیره ده او د شرکت مالی چارې سمبالوي او بلې بیا زما مرستیاله ده او د مدیریت او څارنې په شمول د کارخانه ټول چارې په مخ بوزي. د دوی پښتون می زړه ډاډه منه شوې ده. هغې دې ته اشاره کوي چې د کورونا په حالاتو کې چې خلکو له کورونو څخه نه وتل، لونه یې د کارخانې ټولې چارې مخته بیولې او له دې سره یې کومه اندېښنه نه وه چې هغې زیاتوي. زموږ نیروګانې په رښتونولۍ سره کار کوي او زموږ سره پاتې دي او موږ هیڅ یو کارګر نه باسو، ځکه چې د هغوی د ګمارلو پر مهال زیاته څیړنه او ګربېژنه کوو، هغوی ته روزنه ورکوو، انشورنس ورکوو او بیا یې له ځان سره ساتو او له لاسه یې نه ورکوو. ښځه د متعال خدای د بېسارې خلقت یا پنځون یوه برخه ده چې د نارینه وو په څیر باید د لوړاوي او کمال لاره ووهي. د اسلام له لیدلوری دا دی چې میرمنې په سالمو بشري ټولنو کې له وړتیا څخه برخمنې وي او باید ورته د کار زمینه برابره شي، څو د ټولنې د عملی او علمی او ټولنیزو پرمختګونو او بیا رغونو او د لارو چارو خپل مسؤلیت پوره کړي. په دې زمینه کې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. د هر یو انسان له پنځون څخه هدف کمال دی، هغه که نارینه وي او که یا ښځه وي، یعنی له فضیلتونو څخه برخمنتیا او وده چې ټول انسانان باید په دې لر کې هڅانده واوسي. اوس په اسلامي ایران کې میرمنې ښودلې ده چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره له زیاتو صلاحیتونو او وړتیاو څخه برخمنې شوي. هغوی په پوهې او خپل وړتیاو باندې په تکیه سره په مدیریتي ډګرونو کې کارنده رول لوبوي. مرزی سنوی محصل چې اوس 40 کلنه شوی ده، د خپلو هلو ځلو ثمره ګوري او د ټولنې د سلامتیا په لر کې د درملیزو بوټو د معرفي کولو او د تولید په زمینه کې هڅه کوي. په دې زمینه کې لونه یې هم ورسره همکاري او ملګرتیا کوي. هغوی د زعفرانو او د نورو بوټو د خرڅلاو پر ځای اوس له هغوی څخه نور محصولات تولیدوي، داسې محصولات چې د نړۍ په کچه اوس یوازې په ایران کې تولیدیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایرانې میرمنې دغه 19 پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، شوق تماشایی تو، بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار.
صدای تو منم باید که از تو بخوانم، با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق لطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی
Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության